سلامونه او ستوري مسی وخت سهار لسفجی سوی نن د زیارت ورځ د 2012 میلادي کال د مئی 13 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړي کې موږ خپل حق کاړ او شهرین ګرین راځل کړی ته هی لگا رو جوړ خوشاله بس په دې غړي کې د خبر پخلیفا قبایلی سیمو افغانستان پاکستان د نورو وخت په اړه رپورټونه لرو. پاکستان سیمه نړۍ نیټورک ته کتنه کوو او په پای کې د مشالونو نظر خپرونه لرو. خو په پیل کې وارو په شنګونو ته چې خبرونه
د دې وخت مهم خبرونه د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې حکومت د اصلاحاتو په نوم د قبایلي ولس سره دوکه کوي. اسلام آباد وایي چې افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماټان په کابل کې نیولي دي او تمه ده چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل لومړی رسمي سفر سبا پیل کړي. د خبرونو تفصیل د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې حکومت د اصلاحاتو په نوم قبایلي ولس ترباسي او حکومتي غړي هم دغه کمیټې د سپارښتنو مخالفت کوي چې دوی په خپله جوړه کړې ده. پیښور کې پرون مازدیګر یوې خبري غونډې ته د وینا پوخ نوموړي زیاته کړه چې قبایلي ولس ته هم هغه حقونه ورکول پکار دي کوم چې د هیواد د نورو سیمو خلکو ته ورکړل شوي دي.
دلته زمون د قبایلی سیمو په اړه جرګه روانه وه او هغلته کې د میا نواز شریف حکومت په قومي اسمبلی کې هم په دغه اړه یو نوی بل وړاندې کړو کوم چې په حقیقت کې د دې ځای د ولس د خوښي خلاف و. نو زه غواړم چې هغوی ته هم هغه حقونه ورکول پکار دي کوم چې د هیواد نورو خلکو ته حاصل دي.
آصف علي زرداری پیښور کې 15 ورځې تیر کړې او دلته د ګوند د سیاسي مشرانو او د آرمی پبلک سکول د وجل شو ماشومانو د میندو پلارانو سره هم وکتل. د قومي اسمبلی د سفران قائمه کمیټې په غونډه کې پر رواج بل 2012 باندې د کمیټې غړي نه دي متفق شوي او غونډه د نامعلومه مودې پورې ځنډول شوې ده. د قبایلي سیمو د پارلمان ځینې غړیو پرون مشال لیډو سره د خبرو په وخت ویلي دي چې دوی په FCR او رواج بل کې ډېر فرق نه ښکاري نو له دې کبله د قانوني مسوده رد کړې ده. له باجوړه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان په دغه اړه وویل
سیکشن 1 ته تاسو ګورئ پای کې دا کلی دي چې کونسل اپ ایلډرز به جوړیږي د کنسلټیشن باندې او سیکشن 8 لاندې هغه به خوښیږي. اخیره کې به لیکلي دي چې FCR به ختمیږي نو چې تاسو اړینه به وشو چې دا خو تاسو غونډه کونته کې شی جوړ کړی دی تاسو خو FCR ختمول نه غواړئ کمپلیټ نو په دغه وخت کې بلوچ د خپل نه راوتل چې کمپلیټ موږ نه ختمول غواړو.
بلخوا د کمیټې مشر جمال الدین وایي چې د رواج بل 2012 کاپیانې د کمیټې غړو له ورکړي او ورته ویل شوي چې په راتلونکي غونډه کې د خپل سپارښتنې شریکې کړي. د یادونې وړ ده چې د ګل په ورځ د سفران وزیر عبدالقادر بلوچ د فاټا اصلاحاتو آئینی ترمیمي بل قومي اسمبلی ته وړاندې کړ. جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې په بل خپل اندېښنې وښودلې او له هغې وروسته پرېکړه وشوه چې په دغه بل به د سفران په قائمه کمیټه کې بحث کولی شي او بیا به د راتلونکي جمعې په ورځ پارلمان ته راوړلی شي. اسلام آباد وایي چې افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماټان په کابل کې نیولي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه یې په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت ته خپل احتجاج وړاندې کړی دی. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې د دوی د دوه ډیپلوماټانو نیول د 1971 کال د ویانا د نړیوال کنوینشن څخه سرغړونه ده. د پاکستان د بارونو چارو وزارت په دې برخه کې نور وضاحت نه دی کړی او کابل هم لاس نه دی ویلي. د عبدالولي خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان خویندو له حکومت د امنیت ورکولو غوښتنه کړې ده. سوریا اقبال نن مشال لیډو ته وویل د مشال خان تر وجنې وروستو دا او خوري سکول او پوهنتون ته نه دي تللې.
هر یو ماشوم د پاکستان ویری ده نه صرف مونږه زمونږ کوم مسالم د خلکو مزرازي نورم ډیر مسائل کی دلته کې د 10 ونټان چې کم دین او غي غریبانان ویری دل چې لکه زمونږ د ژوند سره ګارانټي چې مونږه بابت شو مونږه واپس راشو. نو دغه خبره چې زما بابا هم کوي مونږه هم کو چې رومنه د مونږه سکیورټي یا چې کم دغه دی هغه پرووایډ شي.
مشال خان د اپریل په 14 قهرجنو بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور په وهلو ټکولو او رستو په ډزو وژلې وو، خو پولیسو ویلي هغه د مذهب سپکاوي نه دی کړی. پولیس زیاتوي د مشال خان د وژنې په تړاو 350 مشکوک کسان نیولي دي او دغه د وژنې مقدمه دا وخت په سپریم کورټ کې روانه ده. چارواکي وایي چې پرون د ننګرهار ملي ریډیو ټلویزیون باندې په ترهګر برید کې د څلورو بریدګرو په ګډون 10 کسان وژل شوي دي. پرون په ننګرهار کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل وویل چې د دغه برید په نتیجه کې د څلورو بریدګرو په ګډون د ملي راډیو ټلویزیون 2 تنه کارکوونکي او 2 تنه پولیس وژل شوي دي. په پیښه کې 14 ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د برید ذمہواري داعش وسلواله ډلې منلې ده. په اروپا کې د ناټو عمومي قوماندان ویلي هر څومره زر چې کېدی شي باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تشه ډکه شي. جنرال مایکل سکاپاروتی په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قوماندان جنرال جان نیکولسن د غوښتنې په ارتباط د خبره پرون په برسلز کې د ناټو د دفاعي چارواکو تر غونډې وروسته خبریالانو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه چې د افغان ځواکونو صلاحیتونه باید دومره لوړ شي چې طالبان په خپله د سولې خبرو ته سر ټیټ کړي. او تمه دا چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل لومړی رسمي سفر سبا پیل کی. ټاکل شوی دا چې ولسمشر ټرمپ سعودي عربستان، اسرائیل، بلجیم او ویټیکان ته ولاړ شي. همدارز به د ایټالیا په سیسلی کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو په غونډه کې هم برخه اخلي. ولسمشر ټرمپ به د مې په 25 نیټه په برسلز کې د ناټو د مشرانو په غونډه کې ګډون کوي. دغه د مشالې ډو د دیو خبرونه.
خبرونه مو له شاهین بنیری واویدل. په روانه غړی کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان په خوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي مرکزی حکومت د فاټا اصلاحاتو په اړه د قبایلي سیمو خلک تیر باسي او د پوینا غواړي د فاټا خلک د هیواد د نورو برخو په ډول حقونه ولري.
دوسرے
پاکستان بشری حقوق سازمان د دې هیواد په تعلیمي نصاب کې د مثبت بدلون غوښتنه کوي.
جنګي جنونیت هغه سیزونه نه اوس امن طرف ته راتګ دی، اوس ترقی طرف ته راتګ دی، اوس ډیموکراسي طرف ته راتګ دی.
د عبدالولی خان پوهنتون وژل شوي زده کوونکي مشال خان خوندې د هغه تر له مرګ وروسته سکول او پوهنتون ته نه دي تللي، خو دوی هوډ څرګندوي. پسو په غلطي سره د واورې دی او اوس هم د مشالونو په وروستۍ کې د مشالونو په نوم پرونه درته لرو. او دا نن د خدای خدمتګار تحریک یوه تکړه ښځینه غړي او لیکوالي سید بشرا بیګم په ژوند او کار
وو کال عمر کې لگا په دیرشم کې چې کلا خپلې خدمتګاری او تر خوش تحریک او بیا دې هغه په ډیر جوړ باندې په تاسو خپل لیک سره په چې درسو کې تلا.
یو شمیر نو رپورټونه لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورټ. د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن او د دې هیواد پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری پر مرکزی حکومت تور پوری کړی چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د قبایلي سیمو خلکو ته دوکه ورکوي. نوموړي د چهارشنبې مازیګر ناوخته په پېښور کې خبري غونډه وکړه او پر دې مهال د فاټا اصلاحاتو ترڅنګ د پېښور آرمی پبلک سکول د وژل شوو ماشومانو له خپلوانو سره کړې ژمنې او له افغانستان او ایران سره د پاکستان پر تعلقاتو وژغېدې. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث هم د خبري غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې رالېږلې دی.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په اړه آصف علي زرداری وویل د اصلاحاتو په نوم د قبایلی ولس سره حکومت دوکه کوي او د حکومت خپل ملګری سیاسي ګوندونه هم د خپل حکومت لخوا د وړاندې کړې شوې بل مخالفت کوي. دلته زمونږ د قبایلی سیمو په اړه جرګه روانه وه او هغلته کې د میا نواز شریف حکومت په قومي اسمبلی کې هم په دغې اړه یو نوی بل وړاندې کړو کوم چې په حقیقت کې د دې ځای د ولس د خوښي خلاف و. نو زه غواړم چې هغوی ته هم هغه حقونه ورکول پکار دي کوم چې د هیواد نورو خلکو ته حاصل دي. د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری وویل چې د پېښور د دورې پر مهال یې د آرمی پبلک سکول د وژل شوي ماشومانو میندو او پلرونو ته د دغه وسلوال برید د پلټنو ډاډګیرنه هم ورکړه.
جو شهیدو کی والدین تھے وہ بچوں کی تصویریں لائے ہوئے تھے.
هغوی د خپل وجل شوی ماشومانو انزورونه راوړی وو او چغې وهلې چې ترا ته وایا مونږ څه ګناه کړی و. ما هغه منظر برداشت نکړې شو او په سترګو کې مې اوخ کې راغلې او ما د هغوی سره ژمنه وکړه چې مونږ به ستاسو سره ولاړ یو او مونږ غواړو چې د دغه پیښې پلټنې دې وکړې شي. د میا نواز شریف د حکومت په دور کې اوس د افغانستان او ایران سره په پوله د روان کړکیچ په اړه د پوښتنې په ځواب کې پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری راته صدا ډول ځواب راکړو.
هم سمجھتے ہیں کہ میا صاحب سے یہ سنبھالا نہیں جا رہا ملک.
مونږ فکر کوو چې میا صاحب دا حالات نشي سنبھالولی او په هیواد کې یوازې اقتصاد نه وي دې کې نړیوال معاملات هم سنبالول. د لری هیوادونو سره ملګرتیا ښه خبره ده خو د ګاونډیانو او محلي والو سره هم ښه اړیکې پکار دي. زموږ وخت کې خو یوازې د هند سره په پوله به کړکې شو خو په دې نورو دوو پولو باندې مونږ داسې حتی نه وو رسیدلي.
باقي دوسر دو بارډر جو تھے اس پہ اتنے ایکسٹریم پہ کبھی ہم نہیں گئے.
پېښور ته د 15 ورځو د دورې په پای کې د خبری غونډې پر مهال آصف علي زرداری په مرکز کې په مسلم لیگ نون او په پښتونخوا کې د تحریک انصاف په حکومتونو هم سختې نیوکې وکړې او وی ویل چې په راروانو ټاکنو کې به د هغه ګوند بریا ترلاسه کوي او د راروانو ټاکنو لپاره کاندیدانو ته ټکټونه به هم په خپل لاس ورکوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان خارجه وزارت پرون په اسلام آباد کې د افغان سفارت ناظم العمر وربللی او په کابل کې د پاکستاني سفارت د دوو کارکونکو د نیولو پر سر احتجاج کړی دی. پاکستان ادعا کوي چې په کابل کې د سفارت دوه کارکونکي نیول شوي چې په وینا یې دا د سفارتي آداب او عزت کار دی. افغان حکومت په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. له اسلام آباد رفعت انجم حال راکوي.
تیر ورځ دا خبر را مخته شوی و چې د افغانستان کې د پاکستان د سفارت عملی دوه غړي چې دي هغه د نامعلوم وجوهاتو له وجې اوچت کړی شوی و. د پسه د پر دې عمل کې چې د پاکستان د دفتر خارجه چارو دفتر چې دی هغه خپل بیان جاری کړی وایي کې دا ویل شوی دی چې پرون د افغان نائب ناظم العمر چې کوم دی زردار شمس د خارجه چارو دفتر ته رابلل شوی و هغه ته د پاکستان لخوا په دې اړه احتجاج هم ریکارډ کړی شوی دی. د ترجمان د دفتر خارجه ترجمان وینا تر مخه دا قسمه واقع چې د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تعلقات دي هغه نور هم خرابول شي او دا د ویانا کنونشن چې کوم دی د هغه خلاف ورزي ده. هغه د مطالبه کړې د افغان حکومت نه چې پاکستاني سفارتخانه چې کوم حدود دي د هغه د اهلکارو تحفظ لپاره دي یقیني ګامونه پورته کړی شي چې داسې پیښې په مستقبل کې بیا مختر شي. په دې اړه باندې د افغان حکومت لخوا یا د افغان امبیسی لخوا څه دریځ نه رامخته شوی چې هغه په دې اړه باندې څه وایي.
دا رفعت انجم د کورمی پاړچنار مشرانو د ورانو کورونو او د غزمنو کسانو سره د مرستې لپاره سوي تازه سروې رد کړی ده. سروې پولیټیکل چارواکو کړی چې هدف یې د هغو کسانو مرسته کولو چې د پوځي عملیاتو او وسلوالو سره په جګړه کې کورونه تباه شوي دي. تفصیل د طارق اورگزی په رپورټ کې.
د تابع خونی خیل ملک بدی زمان وای اوس چې کومه تازه سروې دا په هغه کې یو شمېر خلک داسې دي چې کورونه د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت رنګ شوي دي خو نمونه نه دی اچول شوی.
په 2013 کې موکله متاثرین شولو موسین تالیس دین بعد به واپسی وشوله چې لکه ته لړ حکومت متوي سروې وروستوله د شپږ سوه اتیا کورونه آل تڑانگ گنواغا سروی حکومت منظور کړل. نو مو حکومت سلور کو دګی کول بعد حکومت متبیا سروی را وسته والا چې سروی وکړل اوس هغه د زړی یو سل اویا کورونو پیسې ویر کړي باقی کورونو 1500 اویا کورونه دي کم جوړت دا غوی پیسې مو ته ملو نشو.
د تختو سیمه یو بل مشر حاجی محمد جان وای کله چې خپل سیمه ته واپس شول نو زینو خلکو مجبورن پر دې خپل کورونه جوړ کړل چشنه اسمان لاندې نشو پاتې کېدل. خو په دغه خبره د سیمه متاثرینو ته دا بیا مشکل جوړ شو چې په سروی کې نمونه وانه چول کول شول دا له دوی سره ظلم دی.
کله دا کورونه مو جوړول دا مو په مجبورۍ جوړ کړی دی، چو ټریکټر په تل لکه خستی دی، په څلور لکه یې ورته بدل کړی دی، په تمونۍ خستی دی. هغه کورونه یې پیرویدون کړل، چا بازار نه وسپنه یووړله، چا نسیا یووړله، چا یې وبل نه پیسې واخیستلې. نو د دمو خلکو په دې خبرې باندې تبوی شوې دي.
معلوماتو در محاکمو متاثرینو چې خپل کورونه د واپسي وروسته جوړ کړی دي، د هغوی نمونه په سروې کې نه اچول کیږي. د بازو سیمې محمد اسماعیل حکومت ته دا دړکه ورکړه چې که د سیمې متاثرینو ته خپل حق ورنه کړی شو نو په ضد به احتجاجونه شروع کړي.
موږ دوی ته دا ریکوست کوو چې دمو ته د خپل شی په صحیح طریقې سره کړي، او که نه یې په دې باندې مو عدالت کې کیس جمع کړی دی، دا به مخبر په هر شکل احتجاج باب کوو، په دې باندې مو په دې باندې در نه اویر کوو.
موږ په دې اړه له سینیټر سجاد توري سره خبر وکړي، نو هغه مشال لډیو ته وویل څوک به هم له مرستو نه پاتې کیږي.
کوم زړه سرویس وی دی کچاور کې دوه نمبر کړي یا ته نمبر ته ناس تاسو ډبلینګ ډبلینګ ته وګورئ. کم سے کم هغه خلکو تاسو مخر په وي کنه چې کوم غریبانو خلکو کورونا پر اختیار ورن شوی دي، او خلکو ته کمپنسیشن ان شاء الله مو خپل دا ډرای کو ضرور بوته ورکو بو دا یو حق دی.
واضح دی چې په کوم ما کې واپس شوی کډوالو ته حکومت مکمل توګه ډنګ شوی کورون لپاره سلو لکا او د لګ نقصان لپاره یو لګ او شپته ضرر په ور کوي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مردان په عبدالویل خان پونتون کې د اپریل په 14مه د مذهب سپکاوي په تور د مشال خان وژنې د انساني حقوقو ادارې اندېښمنې کړې او غوښتنه کوي چې د پاکستان د طالبي ادارو په نصاب کې دي میشت کې دي مثبت بدلون راوستل سي. د نصاب او تعلیم ماهرین په دې اړه څه نظر لري؟ زموږ همکار منور شاه په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په پاکستان کې د انساني حقوقو کمیشن وایي د تشدد د ورسته یو پیښو ته په کتو سره د دې خبرې ضرورت لا نور سیوا شوې چې د سکولونو په نصاب کې د مثبت بدلون راوستل شي او هغه مواد چې په ممکنه توګه د نفرت اړخ ته زده کوونکي مایله کوي لرې کړل شي. د یاد کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن په دې اړه مشال ریډیو ته وویل په نوي کول کې د پرتشدد فکر سیوا کېدل د اندېښنې وړ خبره ده.
ہمارے سلیبس میں کریکولم میں نفرت کی پریچنگ ہوتی ہے.
زمنگ د سکولنو په نصاب کې داسې مواد شته چې د نفرت او تشدد اړخته د زدکونکو پام اړول شي. موږ په وار وار غوښتنه کړې چې دغه دی لری کړل شي. د دې ترڅنګ د استادانو تربیت هم د جدیدو تقاضو سره سم په کار دی، ځکه چې موجوده زیاتره استادان د زدکونکو د روزن لپاره هغه استعداد نه لري چې په نتیجه کې زموږ نوی نسل د نړۍ د پرمختللو قانونو سره سیال شي.
داراز د خیبر پختونخوا د نصابی کتابونو بورډ پخوانی مشر ډاکټر فضل رحیم مروت وایي د سکولونو نصاب داسې پکار دی چې نوی کول ته د بشر دوستۍ درس ورکوي.
نصاب چې یو چا خاص چوکاټ کې چورلول پکار دی، کنه لکه ما د یو ماضی حال او مستقبل، ماضی څنګه د زمونږ حال څنګه به او مستقبل موږ څنګه پکار دی، دا دی بل دی علاقه یې مسلې څه دي، د نه پس د ملک په سطح سره مسلې دي او هغه حل څه دی، او هغه نه پس د نړیوال سطح باندې څه مسلې دي، څه حل دی، څنګه نه موږ کوم راغلي دي، هغه جما موږ په خپل ژبو کې کړی دی که نه دی کړی، آیا ما ماشوم د لیول خیال ساتلی دی نه نه دی ساتلی. خو سوال دا دی چې یاره موږ جنګي جنونیت هغه سیزونه نه اوس امن طرف ته راتګ دی، اوس ترقۍ طرف ته راتګ دی، اوس پرمختګ طرف ته راتګ دی، اوس ډیموکراسي طرف ته راتګ دی.
بلخوا د پېښور پوهنتون د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان وایي د درس او تدریس په دې عمل کې د استاد کردار هم ډېره توجه غواړي.
سلیبس موږ مثال خبره ډېر خم جوړ کړو، او که استاد په کلاس روم کې خپل ټیچنګ او پریچنګ کې څه غلطې خبرې کوي او آؤٹ آف دا کورس خبرې کوي او دا فیورٹیزم خبرې کوي یا مذهبي جنونی خبرې کوي، نو هغه بیا دغه افیکټ کیږي طالب علمان. موږ له پکار دا دی چې موږ د استادانو ټریننګ داشن په بنیاد باندې وي، د پرایمری جماعت نه ایلیمنټری لیول نه تر هایر یونیورسٹی ایجوکیشن باندې چې موږ خپل خپل سلیبس خپل کار سره کار ولرو. فالتو خبرې موږ په کلاس کې یا نور داشن څه کہانیانی کسی چې کوم چې ایرلیونټ وي داګه سره زمونږه
مجروح کیږي دا تعلیمی نظام.
د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن وایي په کار دي چې وفاقي او صوبایي حکومتونه د تشدد د مخنیوي لپاره په ترجیحي بنیادونو تعلیمي نظام ته کتنه وکړي او د نوي دور د تقاضو او موجوده حالاتو سره سم نوي کلته تربیت ورکړي.
د منور شاه په ریپورت کې موږ لکه څنګه واوریدل د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مرګ وروسته اوس د بشري حقونو سازمانونه اندېښمن شوي او په نصاب کې د مثبت بدلون غوښتنه کوي. خو بلخوا بیا د مشال خان خویندو له حکومته دوی ته د امنیت تر کولو غوښتنه کړې ده. سوره اقبال د زیارت په ورځ یعنی نن مشال دوی ته وویل د مشال خان تر وژنې وروسته دوی سکول ته او پوهنتون ته نه دي تللي. له دې څخه پوښتنه وکړه چې په د امنیتي اندېښنو په اړه د دوی کومه امنیتي اندېښنه لري نو د هغې جواب و
شال خان خو چې کله نه تللی دی نو چې یونیورسټي چې کوم دی هغې ته زه نه یم تللی. زما بله خور ده سبا اقبال نو هغه هم چې کوم دی نو خپل کالج ته نه ځي. نو لکه ټریکس مسله خو چې کومه ده هغه خو ټول پاکستان مسله ده که تاسو وګورئ که نه هغې ته نظر کې ځکه چې خبره دا شانتې ده چې یو انسان خو خپل بچی لیږي نو د هغه څه ګارنټي خو یې که نه لکه چې مشال خان مونږ څنګه لیږلی وو عبدالولي خان یونیورسټي ته نو هغه خو مونږ په یو ګارنټي لیږلی وو خو هغه خو واپس هغه شان رانه لی که نه د بل بچی به څنګه حفاظت کېږي او څنګه به هغه محفوظه پاتې کېږي. هر یو ماشوم د پاکستان ویرېده نه صرف مونږ زمونږ خو مسله هم دا خلک هم ځیر راځي نور هم ډېر مسایل دي دلته کې مشال څلوېښتیم دا د هغې هم حلې ځلې دي دا سټوډنټان چې کوم دی نو هغوی غریبانان ویرېدل چې لکه زمونږ د ژوند څه دغه دی څه ګیرنټي ده چې مونږ به بد شو مونږ به واپس را شو. نو دکه خبره ده چې زما بابا هم کوي مونږ هم کوو چې رومبنۍ د مونږ ته سیکورټي یا چې کوم دغه دی هغه پرووایډ شي مونږ له د یو دغه را کړي چې او دا سټوډنټان چې کوم دی دا محفوظه دي دوی به دلته کې ښه سبق ووایي بغیر د یارې هغه واقع به د دوی د ذهن نه ایره شي. نو صحیح ده مونږ علم چې کوم دی نو خو یو د هر انسان بنیادي حق دی.
په مشال کوم الزامونه لګي یا را لګېدلې دي تاسو خپله یو سماجي دباو محسوسه واسطه ټولنیز فشار؟
نو سماجی دباو خو دا شانتې لکه مطلب یو شی دی چې د مشال غم سره هغه کریټ شوی دی پیدا شوی دی ټول خلک راځي نو هغوی مونږ ته وایي چې انسان چې کوم دی مونږ خپل سټوډنټان چې کوم دی یا خپل بچي چې کوم دی نو هغوی چې لیږو نو زمونږ زړه یریږي ځکه چې دا واقعه کمه شوی ده دا وړه واقع نه ده دا یو غټه واقعه ده.
څه اراده لرئ چې تاسو به کالج یا سکول ته ځئ تاسو چې کوم د مشال ورور خور یاست؟
بالکل مونږ به کالج ته هم ځو مونږ به یونیورسټي ته هم ځو مونږ به د علم دغه رڼا خورو مونږ به نور سټوډنټان ته وو چې ورشه ځان کې حوصله پیدا کړي ځکه چې مشال خان لړ خو مونږ د علم او د تعلیم حوصله را کړې ده. دا هو خپل مشن هم ده کو چې هر انسان با مقصد او با شعور شي هغه په خپل علم چې کوم دی هغه عمل سره او با مقصد طریقې سره حاصل کړي. نو مونږ خو به چې کوم دی خپل یونیورسټي او کالج نه پرېږدو بلکې مونږ به یو نوی مشن سره خپل سکول ته خپل کالج ته خپل یونیورسټي ته او د نورو چې کوم د پوهنتون واړه دي هغوی به مونږ کنوینس کوو هغوی به مونږ پوهیو چې ځان کې حوصله پیدا کوي او با عمله تعلیم حاصل کوي خو د هغې دپاره چې کوم دی نو زمونږ تحفظ ضروري دي رومبنۍ خبره.
داو د وژل شوي مشال خان خور سوریا اقبال سیل مشال له سره خبرې کولې. د پاکستان وفاقي کابینه د مارچ په دومه په اصولي توګه د فاټا اصلاحاتو منظوري ورکړې وه چې په کې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې په مرحله واره توګه د زمکولو تر څنګ د اف سي آر پر ځای د ریواج اکټ نافذولو فیصله شوې وه. حکومت دا پارلمنټ ته وړاندې کړل او پارلمنټ دغه د ریواج اکټ او نور قانوني اصلاحات د سفران کمیټې ته ولېږل چې دا وخت ورباندې بحث روان دی خو رپورټونه دا دي چې په کمیټې کې دننه پر دې اختلاف دی. د قبایلي سیمو یو شمېر مشرانو زده کوونکو او بیلابیلو تنظیمونو د ریواج اکټ په اړه خپل تحفظات ښودلې دي. دا چې خپله ریواج اکټ دی څه ملیح مرزاده ورته کتنه کوي.
د قبایلي سیمو ریواج اکټ سره به د 1901 اف سی آر ختم شي او د سپریم کورټ او های کورټ دا رای کار به قبایلي سیمو ته وغځیږي. له دې سره به قبایل په عدالت کې د اپیل کولو حق ترلاسه کړي چې مخکې یې نه لرلو. له دې نوي قانون سره به د خیبر پښتونخوا قانوني چوکاټ تر قبایلو وغځیږي. دا قانوني چوکاټ هم په ملکي او هم په جنایي قضیو کې کار کوي. د ریواج اکټ له مخې به له قاضي سره د قبایلي مشرانو جرګه هم کینی. د مشرانو شورا یا کونسل آف ایلډرز به سلور یا زیات مشران وي چې ټاکنه به یې قاضي کوي. قاضي به ضلع یا سیشن جج وي چې وفاقي حکومت به یې ټاکي. قاضي به په کیسونو کې د مشرانو شورا له سلا سره د دواړو قوانینو او ریواج په رڼا کې فیصله کوي. په دغه بل کې د ریواج معنی د قبایلو دود دستور او روایتونه ښودل شوي دي. له دغه بل سره سم سیول کیسونه به عدالت ته د رواج مطابق فیصلو لیږل کیږي. په دې کې به قاضي ته د کیس درخواست ترلاسه کولو اوو ورځو کې دننه د مشرانو شورا غړو نمونه ټاکل او په ډاګه کول ضروري وي. که د جرګې په غړي کوم فریق ته اعتراض وي نو باید په درې ورځو کې درخواست جمع کړي. قاضیان باید د کیس اورېدنې پس په دوه ورځو کې دننه له مشرانو شورا سره رابطه وکړي. د مشرانو شورا ته به پکار وي چې له رواج سره سم به په دېرشو ورځو کې دننه خپل دریځ ووایي. تر دې وروسته به جج ته په یوه هفته کې دننه د مشرانو شورا د دریځ په رڼا کې فیصله کول وي. که د مشرانو شورا دریځ یو شان نه وي نو هغوی ته به د کیس بیا کتنې لپاره یوه میاشت وخت ورکول کیږي. یا دا هم کېدای شي چې د مشرانو شورا بدله کړل شي او هغه شورا بیا په یوه میاشت کې فیصله ورکړي. د مشرانو شورا یوازې یو وار بدلېدای شي. همدغه شان طریقه کار به په نورو قضیو کې هم په کار راوستل کیږي. که یو تن په داسې جرم تورن وي چې ضمانت یې نشي کېدی او گرفتار شي، په حراست کې وي یا جج ته وړاندې شي، نو هغه د شخصي ضمانت یا له رواج قانون سره سم چې د کوم ضمانت اجازت وي خوشې کېدی شي. په بل کې په عدالتي کاروایي کې د پولیټیکل ایجنټ یا ډپټي کمشنر کردار نشته، خو په ځینو غیر عادي کیسونو کې د مشرانو شورا په وړاندیز د انصاف او امن په مقصد فیصله غوی کولی شي. له بل سره سم دا ټول طریقه کار به د پېښور هایکورټ تر سوري لاندې کیږي. وفاقي حکومت دا اختیار لري چې په ملکي یا جنایي قضیه کې د کوم فریق د درخواست په بنیاد جج بدل کړي. قانون پوهان وایي که په دغه بل کې څه نیمګړتیاوې وي او یا چاته پرې اعتراض وي نو هغه په هایکورټ او سپریم کورټ کې چیلنج کېدی شي.
ملیحا مرزا دا رپورٹ مور دی. چارشمبې په ورځ پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ کې د هندوستان د شپاړسمې پېړۍ د پښتون باچا شیرشاه سوري د ژوند د واکمنۍ په اړه د پوهې فاونډیشن تر انتظام لاندې یوه غونډه وسوه. په غونډه کې غوښتنه وسوه چې د پاکستان په تعلیمي نصاب کې د شیرشاه سوري په اړه لیکنه شامل کړل شي. شیرشاه سوري په 1540 کال میلادی کال کې مغل بادشاہ همایون ته ماتې ورکړې وه او د دلی تختې نیولې وو. د هغه اصلي نوم فرید خان و، خو د بادشاہ تر جوړېدو وروسته ځان ته د شیرشاه لقب غوره کړ. په تاریخ کې شیرشاه سوري د یو تکړه جنرال تر څنګ د یو ښه منتظم او واکمن په توګه یادېږي. د غونډې حال به د خالد خان په رپورټ کې اورو.
دا پېښور پوهنتون پښتو اکیډمۍ کې د شیرشاه سوري په یاد کې جوړه شوې دغه دستوره کې غوښتنه وشوه د نصاب کتابونو کې دي د شیرشاه سوري په حق له مضمونونه شامل کړي شي او په هندوستان کې د ده مقبرې بیا رغونه او تحفظ ورکړي شي. په دې مهال د پوهه تنظیم مشر ایاز مندوخیل په خپل وینا کې وویل چې د دغې غونډې مقصد په هندوستان کې د پښتنو بادشاهي او بیا د پښتون بادشا شیرشاه سوري په وخت کې چې کوم د پرمختګ کارونه انتظامی او مالی اصلاحات شوي وو د هغې په هکله نوې نسل خبرول دي.
1509 کې د چونسه جنگ په هغه کې د مغول ته شکست ورکړي او همایون سند ته پرېوتې او فوج غرق شو او په ډېر مشکل یې ځان بچ کړي. آخري جنگ چې کوم نن وخت اوولس مئی تکنو جنگ په هغه کې همایون مکمل شکست خوړ، فرار شو. له هغه پس شیرشاه مالوار، تمبور، میواړ، سند، ملتان دا ټول ځایونه یې ونیول مختلف جنگونو په دې 15 کاله کې.
د ایاز مندوخیل په خبره شیرشاه سوري نه صرف یو بهادر صفه سالار بلکې هغه د یو اعلی درجه انتظامی مشر او منصف باچا هم او. دا د پدور کې موجوده د نوې دلی ښار بنیاد کې خودل شو او د هندوستان د لوی ښارونو ترمنځ سړکونه جوړ شو.
چې کوم حکومتي نظام دی شیرشاه نن چې کوم په پاکستان کې یا په انډیا کې کوم نظام دی د ضلع ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن د دې اولین موجود په دې موجوده شکل کې دا شیرشاه دی. د خپل ټول ریاست په اوس سلوي سرکار د دورته صبح نما پاره کې تقسیم کړي او په هر ضلع کې به یو امین ساتلی. د امین به کار دا و چې هغه به د ځمکې د کچ به کولی، میجرمنټ به کولی، پیمایش او بل به اسسمنټ کولی لکه نن چې کوي چې بای څومره فصل کاشتي او بیا به اخر د ریونی وصولی کوله.
دا عوامي شل پټه مرکزی مشر او پخوانی سینیټر بشیر خان مټه چې دا شیرشاه سوري په حق له کتاب هم لیکل دي دا د جن او کارنامو په حق له تفصیلی بحث وکړو. هغه وویل چې دا شیرشاه سوري نیکه ابراهیم خان هندوستان ته هجرت کړو او دغه شان دا غپلار حسن خان د خپل وخت یو لوی جاګیردار او دا د پوینا هغه په پښتونخوا کې نو پیدا، خو دغه یو ارمان و چې ټول پښتانه د مغولو په ضد را جمع کړي او هغوی ته په ټول هندوستان کې د یو مارشل کام حیثیت ورکړي.
چې دا زمونږ پښتونخوا په دې خپل خوره په دې شډله خوره دا چې پاتې نه زړګونو کال نو کې دی کې دی نو سونه بخاو پس اسلام کې دی خپل نو مالک دی هی سلیپنگ انڈر ایلینز کا الدا پیو پردی وطن کے پردی آسمان نام زما دل دا واڑی چکاش کی زمون پہ خور اشیر ساتھی روی زمون دا پختونخوا بدا سے ولا کہ ترکی چیزی لگ ایران چیزی لگ عرب چیزی لگ فرانس چیزی لگ جرمنی چیزی
پا دی محال دا پاکستان حکومت نا دا غوختنا ہم اشوا چے پا جیلم کی دا شیر شاہ سوری دلاس جوڑا دا روتاس کلا تا دی پاملرن اکڑی او حقا دی پخپل اصلی حالت کی بیا جوڑا کی خالد خان مشال ریڈیو پیخور
او سم لسی میں بجے سوی تی شاہین بنے رہے بعد خبروں نو لڈیز کران دیکھ رہی
دې وخت مهم خبرونه د پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي دي چې حکومت د اصلاحاتو په نوم قبایلي ولس ته دوکه ورکوي او حکومتي غړي هم د هغه کمیټې د سپارښتنو مخالفت کوي چې دوی پخپله جوړه کړې وه. پرون پیښور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې قبایلي ولس ته هم هغه حقونه ورکول پکار دي کوم چې د هیواد د نورو سیمو خلکو ته ورکړل شوي دي. د قومي اسمبلی د سفران قائمه کمیټې په غونډه کې پر رواج بل 2019 باندې د کمیټې غړي نه متفق شوي او غونډه د نامعلومه مودې پورې ځنډول شوې ده. اسلام آباد وایي چې افغانستان د پاکستان دوه ډیپلوماټان په کابل کې نیولې دي. د پاکستان د بارنو چار وزارت پرون په اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت تخپل احتجاج وړاندې کړی دی. د عبدالولي خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان خویندو له حکومت د امنیت ورکولو غوښتنه کړې ده. مشال خان د اپریل په 14 قهرجنو بلوګرو د مذهب د سپکاوي په تور په وهلو ټکولو او وروستو په ډزو وجلې وو. چارواکي وایي چې پرون د ننګرهار ملي ریډیو ټلویزیون باندې په ترهګر برید کې د څلور بریدګرو په ګډون 10 کسان وجل شوي دي او د برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. په اروپا کې د ناټو عمومي قماندان ویلي هر څوم نظر چې کېدی شي باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تشه ډکه شي او تمه ده چې ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه خپل لومړی رسمي سفر سبا پیل کوي.
د خبرونو لنډیز مولا شاهین بنیری واوریدل. د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د سفران لپاره د قومي اسمبلی په قائمه کمیټې غونډه کې په رواج بل کال 2019 باندې اتفاق ونه شو چې لکه بلې ښکاری چې فاټه اصلاحات یو وار بیا د ځنډ ښکار شو. د ادارې په وینا کس هم ځینې د پارلیمان غړو او وکیلانو د فاټه اصلاحاتو لپاره ډېرې هلې ځلې کولې خو بل طرف ته په پارلیمان کې او له پارلیمانه بهر قبایل په خپل په فاټه اصلاحاتو باندې متفق نه وو او د دې ترڅنګ د سیاسي ګوند نو هم ځان له ځان له نظر وو. نو دا یو فطری عمل و چې فاټه اصلاحات به د ځنډ سره مخ کېدل او داسې وشو هم. ادارې وړاندې لیکي فاټه اصلاحاتو باندې په قائمه کمیټې کې په اتفاق نه راتللو د دغه کمیټې غونډه د نامعلومه مودې پورې وځنډولې شوه. نو دا د دې مسلې حل نه دی، باید چې په دې مسله باندې غور او خبرې اترې جاری وساتلې شي. ادارې اخري کې لیکي اوس چې د حکومت اخري کال پاتې دی نو د حکومت نور ترجیحات هم دي. نو ښکاري داسې چې دا مسله به راتلونکي حکومت حل کوي. د دې ترڅنګ آج جرس پڼ خپل ادارې کلی کې چې د وفاقي کابینې اقتصادي رابطه کمیټې کې د روژې پیکج لپاره 1.6 کروڑ روپۍ منظوري کړې شوې چې تر مخه به په روژه کې په 1900 خوراکي توکو باندې سبزیډي ورکوي. د دې ترڅنګ په مختلفو ضلعو کې د ګرانۍ او ملاوټ د قابو موندلو لپاره هم اقدامات روان دي. د ادارې په وینا که څه هم د حکومت دا ګام ډېر د ستاینې وړ ګام دی خو که وکتل شي نو دا سبسیډي به یوازې په یوټیلیټي سټورونو کې ملاویږي. خو دا حقیقت هم د نظر نه دی وستل پکار چې یوټیلیټي سټورونه په کلیوالو سیمو کې ډېر کم دي او بل پلو په ښاریو سیمو کې چې کوم سټورونه دي د هغې نه نه یوازې غریبان بلکې د هغې نه مالدار خلک هم فایده اوچتوي. ادارې زیاتوي تر څو چې د مجسټریسۍ نظام نه وي بحال شوی تر هغه پورې حکومت له به دغه عرضي اقدامات په خشان اوچت تول وی او د دې مقصد لپاره باید چې په صوبایي کچ کنټرول رومونه جوړ کړل شي او د دې سره سره چې په وفاقي کچه هم اقدامات وکړل شي چې دارنګ انتظامیه د چا د دباو نه بغیر خپل کار په خشن سرته ورسوي او پروژه کې د ګرانۍ مخه ونیول شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ ژورنال لیکي امریکایي او پاکستانی چارواکو د ډاکټر شکیل افریدی خوشی کولو په اړه خبرې کړې دي. بلخوا انډیپندنت رسپانه لیکي افغان پولیسو هغه پناه غوښتونکي د ډنمارک چارواکو مخکې وهلي دي چې بیرته کابل ته لښول کېدل. د دواړو لیکنو ځینو برخې د انیسا اجمل په ریپورت کې.
وال سټریټ ژورنال لیکي د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی له پاکستانی چارواکو سره د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو په اړه خبرې کړې دي. په ډاکټر شکیل افریدی تور دی چې د القاعده په خاني مشر اسامه بن لادن د موندنې په لړ کې له امریکا سره مرسته کړې وه. نوموړی په پاکستان کې قید دی چې له بجې د اوږدې مودې راهیسې د دواړو اتحادیانو پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې د مشکلاتو ښکار دي. د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي رسپانه ته ویلي دي پاکستان چې د ډاکټر شکیل افریدی د خوشی کولو په اړه د پخانی ولسمشر باراک اوباما انتظامی غوښتنې په وړاندې مزاحمت ښودلې وو. دا مهال د ولسمشر ټرمپ انتظامی سره د ښه اړیکو کولو هڅې کوي. ځینې پاکستانی چارواکي دا هم وایي دوی د واشنگټن لخوا د یو ممکنه سخت ګام په اړه هم اندېښنې لري، ځکه چې د ولسمشر ټرمپ انتظامیه د طالبانو ضد جګړې لپاره افغانستان ته په نورو ځواکونو لېږدولو غور کوي او امریکا په پاکستان د طالبانو سره د مرستو تورونه هم پوري کوي، خو پاکستان بیا له طالبانو سره د مرستو تورونه ردوي. د پخانی ولسمشر اوباما د دورې پر مهال په ملي امنیتي شورا کې پخانی سلاکار جوشوا وایټ ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامی د کار په لومړۍ ورځو کې د شکیل افریدی خوشی کول او یا کوم بل هیواد ته د لېږدولو پریکړه به د پاکستان لپاره یو ښه ګام وي، ځکه چې دا به د امریکا په کانګرس کې د پاکستان نوم ښه کولو او د پاکستان په اړه د ولسمشر ټرمپ دلچسپي زیاتولو کې کار وکړي. بلخوا انډیپندنت ورځپاڼه لیکي ډنمارک په هغو اروپایي هیوادونو کې یو دی چې په افغانستان کې د داعش او طالبانو لخوا د رواني جګړې او په بند کې د ناوړه سلوک کولو په اړه د اندېښنو باوجود یې د افغانانو وستل پیل کړي دي. رسپانه لیکي په یو خفیه رپورټ کې د 1400 اغو افغان پناه غوښتونکو په اړه جزئیات ورکړل شوي وو چې د ډنمارک حکومت لخوا درخواستونه رد شوي، خو اوس د چارواکو لخوا له ځینو پناه غوښتونکو سره د ناوړه چلند خبرونه مخې ته راغلي دي. رسپانه لیکي کابل ته پتلونکي پرواز کې رد شوي پناه غوښتونکي د ډنمارک چارواکو مخکې وهلې ټکول شوي دي. یوې رسپانه ویلي د ډنمارک پولیس چارواکي کابل ته پتلونکي جهاز کې ناستو چې د مارچ په لومړۍ نیټه د جهاز کې ناستو وروستو دوه کسانو د کوزیدو نه انکار وکړ. رسپانه لیکي افغان چارواکو په دې کې یو تن په سوکان ووهو، له هغه وروستو یې له ویښتو نیولې وو، له خپل سیټې په زوره بوتللو. دغسې دویم افغان کډوال ته څو وارې په مخ ګزارونه ورکړل شول. رسپانه لیکي دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې آیا د ډنمارک پولیسو په دې معامله کې مداخلت کړې او کنه، خو ویل کېږي چې د ډنمارک دوه چارواکو له خپل افغان سیالانو سره د یو افغان کډوال لاسونو تړلو کې مرسته کړې وه. سیډونکي وایي دا پیښه د بشري حقونو په اړه د اروپایي قانون څخه ښکاره سرغړونه ده.
دا مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو
تاندې هله
په پاوکم دوو بجو
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړی
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
او سمزو ایران ته د ایران د ولسمشر انتخابات سبا د سلورو کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. تمه ده چې د اوسنی ولسمشر حسن روحانی او د محافظه کار کاندید ابراهیم رئیسی ترمنځ سخته سیالي وسی. احمد چبر نور جزئیات راکوي.
د ایران د ولسمشر د دولسمې دورې انتخاباتو ته یو ورځ پاتې شوه. حسن روحانی، ابراهیم رئیسی، مصطفی هاشمی تبا او مصطفی آقا میر سلیم به سبا جمعه د غوی په نهه ویشتمه سیالي ته سره ودرې شي. روحانی او رئیسی تر نورو مخکې ښکاري. دو نورو کاندیدانو محمد باقر قالیباف او اسحاق جهانگیری څو ورځې مخکې تر انتخاباتو له کاندیدۍ لاس واخیست. قالیباف د رئیسی په ګټه او جهانگیری د روحانی په ګټه له کاندیدۍ تیر شول. سبا د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره په یو وخت د ښارونو او کلیو د شوراګانو پنځم انتخابات هم په ایران کې ترسره کیږي. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د چهارشنبه په ورځ له خلکو وغوښتل چې په سوله ایزه او امن فضا کې رای ورکړي.
نگاه کنید به کشورهای منطقه کجاست این
د سیمې هیوادو ته وګورئ کوم ځای دی چې نه امنی پکې نشته. په دې نه امن چاپیریال کې د خدای په فضل او توفیق اسلامي جمهوریت په امنیت او آرامۍ کې د انتخاباتو په ترسره کولو بوخت دی. داسې ګمان کېږي چې خامنئي د ابراهیم رئیسی ملاتړ کوي، خو تر اوسه هیڅ ایراني چارواکي دا خبره نه ده تایید کړې. حسن روحانی په حقوقو کې ډاکټری لري او ابراهیم رئیسی په فقه او حقوقو کې ډاکټره اخیستې ده. حسن روحانی د ښځو او نجونو په باور تر نورو کاندیدانو غوره دی او دوی وایي چې روحانی په تیره دوره کې دوی ته نسبتا ډیر کار کړی دی. نولس کلنه غزاله ابراهیمی چې د تهران په ټکنالوژي پانتون کې محصله ده وایي د روحانی په حکومت کې شزو ته د ډیر کار ورکولو حق ورکړل شو. ګمان کوم چې یوه شمېره چې خبره شوې ده درې پنځوس په سلو کې کارونه شزو ته سپارل شوي چې دا زموږ لپاره ډېره ښه ده. د ارنا دولتي اژانس په وینا تر شپږ پنځوس میلیونه ډېر کسان وسته دي جوګه دي چې رایې ورکړي. د ایران د اساسي قانون له مخې که چېرته یو کاندید هم ونه توانېدو چې پنځوس جمع یو رایې خپلې کړي نو بله جمعه به دوهم ځلې انتخابات وشي. د ایران د کورنیو چارو وزارت غوښتل چې یو ځلې نتیجې اعلان شي او داسې ونه شي چې یو ځل به ابتدایي نتیجه معلوم شي او بیا به عمومي نتیجه. خو نگهبان شورا چې په ایران کې هره وروستۍ پرېکړه کوي دا خبره رد کړه او ویې ویل چې نتیجې به تدریجي اعلانېشي.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوې ده. بيخي غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګارونه وکړي نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خان مال یو کافی هغه په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلي په پښتو مړه ته بابا یان څه په خواره ځای کولی.
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشالونو خبرونه به له دې ریپورت وروسته درته وړاندې کو. د افغانستان دفاع وزارت دا وکوي چې داعش ډله په ننګرهار کې ځپلې ده. دفاع وزارت په داسې وخت کې دا خبره کوي چې داعش د جلال آباد ښار په زړه کې د ملي ټلویزیون پر ودانۍ پروند برید وکړ. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې تیر میلادي میاشت امریکا د داعش پر سمسو د بمونو د سمسو د بمونو د مور په نوم ستر بم استعمال کړی چې د رپورټونو له مخې پکې د داعش په لسګونو مشران وژل شوي. پرون داعش په جلال آباد کې ډله ییز برید وکړ او خبریالانو په ګډون یو شمېر ولسي وګړو ته مرګ ژوبل واړوله. په دې اړه به د احمد چبر رپورټ ته واښو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش د ننګرهار په نږدې ټولو دوه ویشت ولسوالیو کې ځپل شوی دی او دا توان نه لري چې د پخوا په څیر له افغان ځواکونو سره جګړو ته دوام ورکړي. خو د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې داعش د دې لپاره چې خپل حضور خلکو ته ثابت کړي د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ په څیر پر عامه تاسیساتو حمله کوي.
داعش په افغانستان کې په عمومي صورت باندې ملایمات شوی دا ډېر تکول شوی دی. هغه مقاومت چې داعش درلوده هغه اوس نه لري. اوس داعش د دې لپاره چې خپل حضور وښيي داسې بریدونو ته مخه کړې ده چې فقط په تبعاتو لپاره او هغه بریدونه چې هغه عام خلک وژني ملکي خلک وژني.
په جلال آباد ښار کې د ننګرهار پر ملي راډیو تلویزیون تېره ورځ حملې تقریبا درې ساعته دوام وکړ چې پکې د ملي راډیو تلویزیون څلور تنه کارکوونکي او دوه امنیتي سرتیري ووژل شول او اوولس تنه ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ملاتړ د ټولنې مشر رحیم الله سمندر ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې په ټپیانو کې د دوی د معلوماتو له مخې د ننګرهار د ملي راډیو تلویزیون تر لاسو ډیر کارکوونکي شامل دي. رحیم الله سمندر وایي چې په ننګرهار کې داعش خپل راډیو لري او د دوی د راډیو کسان د دې ولایت ټول خبریالان پیژني چې دغو خبریالانو ته جدي ګواښ متوجه کړی دی.
دا متاسفانه د افغانستان حکومت او د پتیره د ننګرهار ادارې او ملکي ځواکونو دغه ته توجه نه کړه. موږ ته بیا وویل چې ننګرهار له ټولو ولایتونو زیات ناامنه سیمه ده. اوس خبریالانو کار او فعالیت لپاره ځکه موږ شاهد یو چې پرله پسې هلته خبریالانو ته ګواښونه کېدل. ډېرو خبریالانو حتی ننګرهار پولیس کابل ته راغلي. یو شمېر نورې مستقیمن تهدیدي دي هلته داعش فعال راډیو لري او هغه خلک چې داعش راډیو سره کار کوي هغه د ننګرهار هر یو خبریال بیل بیل پیژني. نو دغه وجود چې کار کول رسنۍ ته ډېر ستونزمن دي.
تېر میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو لپاره تر نورو کلونو خونړی و او پکې دیارلس خبریالان ووژل شول. د ژورنالیستانو د ټولنو په وینا د دغو خبریالانو د قتل په لږ تر لږه لسو پیښو کې طالبانو لاس درلود. روان میلادی کال تر اوسه شپږ خبریالان وژل شوي دي او شاوخوا 15 ځله پر خبریالانو بریدونه شوي دي.
تا احمد شبر رپورٹ نو ورې دی. ملدی سره د مشال ریډیو خبری برخه په دې ځای پای ته رسیدي. لښمنی سره سم مشالونه اونې ځ خبرونه درته وړاندې کوو او دغه خبرونه تاسو مخکې مریو درې ده. نن به تک په تکراری توګه بیا ووري.
ستړمشه اوریدونکو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې د شاهین بنیري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. د نن په خبرونه کې در سره د پښتنو د قامي تاریخ او باچا خان د خدای خدمتګار تحریک د نوموړي مبارزې سیدا بشرا بیگم د ژوند او زیار پاړه معلومات شریکو. په دغه اړه مو د مردان د عبدالولی خان په هنتون د استاد او سړنکار ډاکټر سوهیل خان سره خبرې کړې دي. سیدا بشرا بیگم چې په ادبی دنیا کې د سین بیبی په نوم پیژندل کیږي په کال 1922 کې د خیبر پختونخوا په زیارت کاکا صاحب کې د حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل په کور کې زیږیدلې وه. زده کړې په کور د خپل مور پلار نه کړې وې. لا ډېره کم عمر وه چې د باچا خان د خدای خدمتګار تحریک نه یې اثر اخیستی و او بیا یې ټول عمر د پښتنو قامی بیدارۍ او د پښتنو ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره مبارزه کړې وه. په دغه اړه نور معلومات د ډاکټر سوهیل خان نه اورو.
دا په کال 1922 کې په ګذر کاکا صاحب کې پیدا شوې ده او د دې پلار نوم چې هغه په خپل ډېر لوی سپېڅلي شاعر حکیم میا آزاد ګل کاکا خیل دا د هغه په کور کې پیدا شوی وه. نو دا شروع کې د دې لیکونه چې موږ هغه د سین بیبی په نوم د دې رومبیل چې دی نو هغه چې کوم راغلی دی نو آزاد پښتون راغلی دی په کال 15 کې. بیا د هغې نه پس مسلسل د پښتون د باچا خان چې کوم رساله وه نو هغې کې به دا دې په نوم راتل سین بیبی. چې کله دا باچا خان په دې پښتون اخبار کې د تبلیغ په تور باندې یو مضمون لیکي او په هغه مضمون کې دا چې زمونږ خویندې چې مضمون را لیږي نو هغوی پکې خپل نوم نه لیکي. کله پکې ولیکي چې یو خور، کله پکې ولیکي چې د چار سړي یو خور، کله پکې ولیکي چې د کاکا صاحب یو خور، کله پکې نو دغهرنګې دغه دوران کې به دین چې کوم مضمون را لیږي نو هغې کې به یې لیکل سین بی بی. نو هغه باچا خان یو مضمون لیکلی دی او په هغه کې دا تبلیغ کړی دی چې تاسو د اسلام یا د حضور صلی الله علیه وسلم د بیبیانو نمونه واقف یې. نو چې په هغه کې څه شرم نشته نو تاسو په خپل نوم کې شرم مه ګڼئ او تاسو د خپل مضامین په خپل نوم سره لګئ. نو بیا د سلوختم او د شپږ سلوختم په منځ کې چې کوم پښتون رساله کې دا چاپ شوي دي، مضامین چاپ شوي دي یا شعري دغه نظمونه یا غزلونه چاپ شوي دي، هغه بیا په سید بشرا بیگم چاپ شوي دي. نو د ادبي دنیا دا خیال و چې دا سین بیبی دا یو بېله زنانه ده، یو بېله لیکواله ده او دا سید بشرا بیگم چې دا یو بېله زنانه ده. نو دا بیا په شپږ 55 کې چې د دې کتاب چاپ شو نو هغې کې د ده تره یوسف کاکا خیل هغه په لومړي ځل دا خبره ولیکله په هغه سریزه کې چې دا سین بیبی چې وانو دا هم سید بشرا بیگم دا د کاکا صاحب د زما وېره ده.
د سیدا بشرا بیگم نیکه د خدای خدمتگار تحریک ډیر فعال غړی وو او هغه چې بکله هم د تحریک جلسو او ولسی غونډو لتلو نو هغه به هم د ځان سره بوتله. هم دغه وختو چې هغه په خپل خوره د ازادۍ د تحریک او په دغه لار کې د خزو او سړو د قربانیو نه خبر شو او بیا د خپل لیک په وسیله د دغه تحریک په پیغام خورولو کې خپل برخه کردار ولوباو.
وو کال عمر کې لکه په دیرشم کې چې کلا خدای خدمتګاری او سرخوش تحریک او بیا دی هغه په ډیر جوړ بن کې نو دا به خپل نیکه سره په جلسو کې تلا او د وو کال عمر کې دې کې هغه سیاسي شعور فکر او د ازادۍ او د وطن سره د مینې او د فرنګي خلاف کوم نفرت وو دی هغه د هغه ټول تربیت دي شوی په هغه وخت کې. نو همدا وجه چې هغه ابتدایي تعلیم په خپل کور کې خپل پلان او بیا دی یو لطافل صاحب دی یو استاد او ډاکټر ډیر لوی پوهان سره کاکا خیل میاں لطافل یقین بیا با خیر تعلیم یې کړی دغه هغه وخت خو نو سکول او کالج او صدا سیزنو چې هغه دوی دای ذکر ویلو بیا دی هغه نه ار سیز ذکر دی دا ټول کتابونه ویلي او بیا د پنځه دیشم کې د دې لومبه لیک دا آزاد پښتون کې د دې مضمون چاپ شوی دی او دا غرنګ بیا د سلسله شروع دا دا تر دې 2014 اگست 2002 کې دا بی بی نرمن وفات شوی دا کاکا صاحب کې شوی دی
ډاکټر سویل خان وایي چې سید ابوشرا بیگم په نظم او نثر دواړو کې لیکل کړی دي په کال 1955 کې د زیری په نوم یو شعری مجموعه خپره شوې ده او درې شعری مجموعې اوس هم ناچاپه دي هغه بعد هغه وخت د قامی مجلو او رسپانو لپاره لیکل کول چې پکې به د قامی شعور په اړه د موضوعاتو سره سره خزو ته په ورپی خستونزو د خپل فکر څرګندونه کوله
د 12 کالو په عمر کې د دې یو مضمون چاپ شوی دی د شریعت بل په پنځه درشم کې چې کله دا په آزاد پښتون کې چاپ شو د دې د لیک چې دی نو د پښتنو جنکو په بیوسه او د هغې په دغه ستونزو چې کومې هغې سره مخ دي په هغې کې بیا یو بل مضمون چاپ شو په اووه درشم کې نامراد جهانارا دا نامراد جهانارا نوم دا یو افسانه دی لیکلې وه ډېر ښکلی شاهکار افسانه دی لیکلې ده د پښتنو جنکو په بیوسه باندې چې دوی په چاپیرچل کې اوسیږي او دوی ته چې کوم دی نو د پرمختګ یا د شعور یا د فکر یا د تعلیم هغه د غور سره نشته هغه موقع ورسره نشته نو په هغې باندې بیا دې دا افسانه لیکلې ده د دې چې کوم والد صاحب و کنه میا ازادګل کاکا خیل دا پخپل چې دی نو ډېر لوی صحافی و دی انګلیشتم کې میا ازادګل چې دی نو دی افغان اخبار به جاري کولو دی نو خار نه اور دی هغې کې دوا زیاتر داسې اویا فیصدی په کې اردو وه او دېرش فیصدی په هغې کې پښتو هم وه نو د هغې تیارېدل هغه به د دوی په کور کې هر څه نو دوی ته په کور کې هغه ماحول ملو شو چې د هغې د لاسه د لیک دی کریټو دی آرټ د دې خبر نه هغه خبر وه خو بیا دا چې په اووه دېرشم کې د دې افغان اخبار بمبئی کې د دې یو لیک چاپ شوی دی د دې افغان د دې اعزازي مدیره هم پاتې شوی ده په دغه زمانه کې دا یو داسې اخبار او رساله وه چې د اولنی ځل باندې په کې د دې سید ابوشرا بیگم په نوم باندې لیک وکړ بیا پېښور نه چې کوم شاهباز اخبار وتې ده هغې کې د دې ډېر مضمونونه چاپ شوي دي شعرونه د هغې کتابونو تبصرې هغه کې چاپ شوي دي په یو څلوېښتم کې بانګ حرم یو باقاعده سوار هر و په هغې کې د خویندو پاڼې دا په دې موضوع باندې دې خپلې افسانې لیکلې دي
د سید ابوشرا بیگم د لیکونو بنیادی نقطه ملی شعور پیدا کولو د دغه لپاره د خزو تعلیم ډیر مهم ګڼلو هغې غوښتل چې پښتانه زامنو او لونو دواړو ته یو شان عزت او د زده کړو موقع ورکړي او ټولنه د جهالت او غربت د تورو تیرو نه راوباسي ډاکټر سویل خان د سین بیبي د لیکونو په اړه صدا سي وایي
د دې چې کوم کمال دی کنه کمال هغه د دې چې په نرمونو کې د چې کوم میسج ورکړ دی نو هغه په خپل نظمونو کې او په غزلونو کې نو هغه د ملي وحدت د انسانیت د انساني قوت د محبت د ښېګړې د مذهب او خصوصا د زنانو د تعلیمي او اخلاقي اصلاح په حقلا د خپل پیغام په مؤثر انداز کې دا رسولې دي زنانو ته مېرمنو ته او عام وګړو نو دا د دې لوی کمال دی ځکه چې دوی په هغه زمانه کې لیک کړی دی په هغه زمانه کې چې په کوم وخت کې د ټولې صوبې تعلیمي ریشو چرندا 40% وه او بیا تاسو دې خبرې ته وګورئ چې دا سید خانتا بیگم دا اولنې زنانه وه چې دې دا جرأت پیدا کړی دی بیا د دې دویم مهم نوم چې دی نارې سید ابوشرا بیگم دی چې دې هغه سوچ هغه فکر هغه بشر دوستی د مذهب بارے ډیر خپل لیکل لیکلي دي د کمالداري چې پر نظم او په نثر او بیا په نظم کې بیا د غزل او نظم دواړو باندې ډیر خپل کار دی
سیدا بشرا بیگم په هغه وخت کې لیک لوست کولو چې د پښتنو په وطن کې لا ډیر سړی هم د زده کړو نه به برخي وو هغه ټول عمر په کور تیر کړی وو خو د خپل قلم په وسیله قامی مبارزه پر مخ وړله ډاکټر سویل خان د سیدا بشرا بیگم لیکلي ځینې شعرونه زموږ سره شریک کړي دي
ما وی چې زبر تاسو ته دی دیو ډیر زبردست نظم دی دا وی چې زمون په ویرو دي تازه شي اوچ بوستان د وطن او یو ځل دی زار په معشوقې شي عاشقان د وطن او چې ترقی د قام وطن د ځان جنت وګڼو خوب د غفلت نه دی بیدار شي زنان د وطن او نسلونه واړه آئنده به محبان وي د قوم که په پیدارو خپل وی شي فرزندان د وطن او خویندو د رب د پاره پاسه دا دی وخت د همت وګوره څومره د قومونه محبان د وطن او زید تعلیم دی ستا جولې عزتمند دی خورې لوی هغه زوی کړه چې سبا شي سخندان د وطن دا داسې زبردست دغه شاعري دی کنه که تاسو وګورئ چې د دې نظم بیا د دې یو غزل یو دوه شعرونه زه تاسو ته وایم چې ما د مینې په کتار کې دي لوستلې ستا د عشق حرکونه تورونه دي ګلګون دي او په مذهب د عاشقې دیدن حرام دی یا زما په لیکونو د بیلتون دي او له بدبخت خپل خواهش را پورې اور شو د هوسې غوند مې شپې په میګتون دي
اوردن کو د غواز منګا د نن خبرونه را روانه ونه بعد باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د نورو نوموړو مبارزینو پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
شاہان ولے غم لکا آسمان پہ جہان خور دے خدایا ولے خوشحالی دی کو نایا وا ولے مال دے دو ولے طاقت را کو خدایا ولے خدایا ولے خدایا ولے
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا زڑ کے مضبوط او سن لو یارا
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سن لو یارا او سن لو یارا
ہمت مرا کرے غیرت رو رہا تو غیرت مرا کرے سکندر بخرا دارا خیال مٹ خالد کی تو راہ لالا اسلام دی بریدا ماتا بریدا سار کرنا شاما سبے گٹ ماں بے گٹ
اے خدایا کل را اے خدایا پوہارا سڑکے مضبوط را او سن لو یارا او سن لو یارا
مکی تو عشق شراب را پاک مل دلارے لت گلاب را دپو میں را کا لو بکالو دبو ڈے ٹال را کا جھوٹو آلو
جهان دی پریگ دا ماتا زادر نشاما جنت پکرما جنت پکرما
اے خدایا کلرا اے خدایا پوہارا زڑکے مضبوط را آو سینلو یارا آو سینلو یارا